رای درست پیش برو و نتیجه بهتر میده.
سلامت باشی.
زنده باشی. تشکر و اکنون با صفی الله استانکزی باشه. سلام و خوش آمدید.
من نکام مصطفی صدیقی وقت به افغانستان که در سهار اتبجه شوی. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې دغه ولایت په خوندزیو کې د جنسي زورونې تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو. د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی. دا مسله مو په سر کې د نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي. او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خبرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د نوموړې په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به ای است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شوه و دیگه ابتدایی به خیر ان قریب ان شاء الله.
وای په مجموع کې پریکړه داده شي د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډیر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزه باید ټول شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په وشتمه اعلان شوی، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل راپور له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګه ویلي دا کسانې د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولی دي. په کابل کې د امریکا، جرمني او هالند سفیرانو او د ناټو ملکي استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشارې دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلی د ملي امنیت ادارې ته ویلی چې فورا په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅیړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپل ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
خلاص امروز کې ملي کرکټ کشور و ټیم ملي ویست اندیز مسابقه تست آغاز شد. با این مسابقه میلی پوشان آماده ای کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې نوی دی او تر دې دمه یې ډېرې لوبې نه دي کړي. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې درې ورځنۍ لوبې وشوې او درې شل اوریزي. په یو ورځنیو لوبو کې درې سره لوبې ویست اندیز وګټلې او په شل اوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وی د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دغه ټلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بې طرفي نه ده ساتلې. د ایران قضایه قوې د سه شنبې پر ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل ټلویزیوني شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل ټلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دغه ټلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي. دا ټلویزیوني شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړي د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تېره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی و او له ایرانه یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی و. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل ټلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوال رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی څارنوال دفتر وایي د سترې محکمې لخوا د باجوا د دورې غزول تر نن چهارشنبې پورې ځنډول شوي څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستاني پوځ د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځایناستي عمران خان د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه د باجوا دوره درې کاله نوره هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتي وضعیت وښود. د پاکستان قاضي القضات آصف سعید کوسا د سه شنبې په ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پوځ او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو کې په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانۍ نو ماتو ګورو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبه په سهار وختي دی زلزله کې لک تر لګ درويشت کسان وژل شوی او تر شپږ نیم سو نور زیات کسان ژوبل شوی دی. راپور نوایي په ساحلي خار دوریس او تومان خارګوټي کې لا هم لزګونه کسان د نړیدلو ودانیو ماتو ګورو لاندې بند پاتې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه.
د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اورئ چې د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه، د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. دا مو د سر موضوع ده. د هموری چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management.
پومپیو ویل چې خلک د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت په خاطر باندې سړکونو ته وتل. او په خوست کې د ځنغوزیو او چهارمغزو ډیر زیات نیالګي کینول کیږي چې په څو کلونو کې له خیره حاصل ورکړي.
یو شلکه شپېته زره نیالګي د چهارمغزو او جلغوزیو په 308 کوریو کې روزل کیږي.
وخت د سهار اته بجې او نهه دقیقې په افغانستان کې راځو. لومړی مطلب ته د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه، د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوي. افغان ولسمشر اشرف غني هم له دغې قضیې سره د ملي امنیت د ادارې چلند ناسم بللی او د کورنیو چارو وزارت د هغوی د سپارلو امر کړی. موسی محمودی او احسان حمیدی هغه مدني فعالان دي چې د لوګر ولایت په ښوونځیو کې د یو شمېر ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل لاج ملاند پر راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سه شنبې د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللی. جان باس پر خپل ټویټر لیکلی، په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکي ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په زور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودی او د هغه د همکار احسان حمیدی هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل چې دا دې رپورټ له خبرېدو وروسته د موسی محمودی او احسان حمیدی په وړاندې ګواښونه ونو، له همدې کبله یې خوندي ځای ته لېږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارک څخه خبره شوې خبرپاڼه د ولسمشر غني له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره یې مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظري ویلي وو چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقوقو د معیارونو خلاف بللې او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دي زر تر زره خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دریز ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ویلي هیله مند دی چې د دې دوو فعالانو د خوشي کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې مشتو بهرنیو ډیپلوماټانو د لوګر له دوه مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلی دی. ولسمشر اشرف غني هم له موسی محمودی او احسان حمیدی سره چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې د تحقیقاتو په اړه باندې ادعاوې کړې وي او ادعاوې له رسنیو سره شریکې کړې وي د ملي امنیت چلند ناسم بللی دی. په دې اړه مو د جنوبی اس د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې له مرستیال عمر ویډای سره خبرې کړې وي او لومړی مو د همدغې قضیې په ارتباط پوښتنه کړې وه. نور د بشري حقونو د اړوند فعالانو د محدودیتونو په اړه هم د ښاغلي ویډای څخه په دې مرکه کې پوښتنې شوي.
د بشري حقونو مدافعان هغه کسان دي چې په سوله ایز او قانوني توګه د بشري حقونو لپاره کار کوي. هغوی مهم کارونه کوي، هغوی له ځورونو پرده پورته کوي، هغوی د خلکو د بشري حقونو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصې قضیه کې موږ ته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقونو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنجشنبې په ورځ نیول شوي، کله چې هغوی غوښتل د اروپایي ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه وه چې هغوی په لوګر کې د جنسي ځورونو افشاګري کړې وه. هغه چې په ګارډین ورځپاڼې او تلو نیوز کې لومړی پرې راپورونه ورکړل شول. What do you ask from Afghan official to افغان چارواکو څه غواړې څه باید وکړي؟
Both of these human rights defenders
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره لکم قید او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوي. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows the تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولې د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي.
So unfortunately it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایم او یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about the... دا سیسه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دی ورستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was... a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالي ډلې لخوا وټکټول شو او بیا ووژل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا غني ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټوله کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders... لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبی آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو ګواښل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي؟ How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
د افغانستان حیثیت به ډیر زیانمن کړي. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هیله شته چې په 300 کلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنې د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنې په یو طریقه له لاسه ووزي. دا هیڅ کله هم نشي کېدای. ډیر زیات لاسته راوړنې شته د رسنیو په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې، د معارف په برخه کې، خاصتا د نجونو د تعلیم په برخه کې. زه ویره لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولي. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناک ډلې په خاصه توګه وسلوالي ډلې دغه مسایل ګواښي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د
امنست انټرنیشنل د جنوبی آسیا د برخې لمرسیال عمر وډایټ سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریدله. هغه د لوګر د مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او همدارنګه په ټوله کې د افغان د بشري حقوقو د فعالانو په اړه باندې د شته محدودیتونو په خاطر خپل اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د خوست په پینزو ولسوالۍ او زازی میدان شمل دومنده سپیره تڼیو او مساخیلو غرونو کې د زنغوزیو او چهارمغزو د نیالګیو د روزلو په خاطر د 360 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې چې څه د پاسه 21 لکه نیالګي روزل کیږي د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیون افغانۍ به ور باندې لګښت راشي. د خوست چارواکي وایي د دغې پروژې په پلي کېدو سره به د خوست 2200 هکتاره غرنیزه ځمکه په ځنګلونو وپوښل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست په 15 ولسوالیو ساز میدان شمال دوموند سپیرا تنیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د زنغوزه او چارمغزو د نیالګیو د پالو لپاره د 362 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوموند ولسوالۍ د حاجی عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوی ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
یو شلکاش په 3000 نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 368 قوریو کې روزل کیږي او د 2 کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لاره انتقالیږي. په هر قوریه کې شپږ زره نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2200 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حریم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونې دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونې دي یا غیر میوه لرونکې ونې دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوي ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویل
چې دا نن ورځ د مسسې روغلې دا د نغړوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څومره څړی چوال شوي دي. ای دغه په یواز کې چې نغړزی مټکی خو شي دا ځنګل زوی تراسیږي ویل په دا چې مول دلې ویل ته یو ته د منګال ورې نه میک سره سره دي چې څومره څړی والی دی پاکی مټکی کی دی مټک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب میرزی په ورستوي کلونو کې د افغانستان ځینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
څلور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزیو نن په مارکیټ کې 310 چونه جلغوزی موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوست ځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولی او په دې کار قومي ناغه لګولی، خو بیا هم هره ورځ په غرنیو سیمو کې د خرڅانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوست 300 ځنګلونه له منځه ځي. د دې برنامې له پیل یوه ورځ مخکې د شمال دوموند په ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو ځنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی. ازادي رادیو ته غواګی است دولس پګنی منځنۍ تپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې کولای شئ زموږ پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس ملالی بشیر ته غواګدو چې د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2001 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل شو. د اسپن کونډي شنن اسپن ویلي پر میړه خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د وژل شوي امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک 18 کلن دی، خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل شوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک او د خویندې لومړی امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼې لیکلی د جیک پلار مایک اسپن ورسته له هغه ووژل سو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حملو پر مهال 3000 کسان وژل سول او د داور نورو حملو د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک غواړي یو تحقیقاتي خبریال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شاید د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل شوي دي. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته نیول شوي استادانو په بدل کې د حقاني شبکې د درو غړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونی په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مبادله له هغه راهیسې چې د سولې خبرې ودرې دي لمړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی مالی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل. دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکل لوریو د دې بهیر پر بیا پلیدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړې ده. د خبرونې په وینا پر دې سربېره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي رادیو ته غوښتاست اوس هم راځوي وي بهرنی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دا د حکومت ضد وروستیو مظاهرو پر مهال د ایران د رژیم لخوا د بشري حقونو سرغړاوه بللی. په دې اړه تفصیل د اجملاند په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې پورس خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېره اونۍ د دې هیواد په ترسلو زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او وېش یې په زیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هیواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه وویل ما ولسمشر ترامپ په ایران کې وروستي اعتراضونه څارلي. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لرې کړي د معترضانو په وړاندې یې له تاوتریخوالي کار واخیست او بهرني هیوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤل وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تېره اونۍ ایران کې انټرنیټ د دې لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لاس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک په نوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرونی وویل په ایران کې بیرته تر ډیره انټرنیټ فعال شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زما خبر کوم د میدان وردګونو د سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحنه تاسو تماس کمه. دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي. موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د صاف لورو بجونه راځي او لس بجو پورې دوام لري. او زه هم چې صدر صاحب ته باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زموږ اوس جمع دی او واورې پرتی دی او مقصد دا پانتونه کپکی اتصالات صدر صاحب بار بار چې زنګ ووای چې بجوړي او دا دی واغري او زر تر زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د هزار سکلي څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته درځم چې د ناوی د ولسوالۍ څخه تر ګرمسی هزار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کډو کفر دی. ولو کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او هزار جب پلا پرادا نو دا سړک د موټرار ډیر په مشکل کې دی. یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د کوزما پیغام دا د ترادر هلمند تل ورته چارواک پر ورسي او دا سرک ډیر خلګو لپاره ډیر ګټه د پرمنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ورته چارواک پر ورسي. والسلام احترام.
عبدالله دا ورداګ د کونړ ولایت څخه د انتخابات په خپل او په خپل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانې دوه زندګو سره ډېر خلک بیکاره شوي دي او باید بیرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه ممکنه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته شریکه مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس پګنوي منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
جنوریدون کوم مکتا ایسمیسونه را لګلی دی د افغان بیسیمه تسواتلس للارې لند لیکلی پیغامونه دی خپلواک صافی لغمان لیکلی لالی شنګه د انتخابات خپلواک کمیسون باید د جمهوریت ریاست لمړنۍ پایلې ژر اعلان کړي چې د خلکو دغه اوګ د انتظار پای ته ورسیږي. حکمتی په نوم یو اوریدون کې د بغلان له نهرین لیکلی د انتخاباتو نتایج هر څومره ژر چې کیږي باید اعلان شي. یو بل اوریدون کې هم چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلی چې د انتخاباتو نتیجه باید فوراً اعلان شي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی د پاکستان ملیشا طالبان په مختلفو ځایونو کې د نشه یي توکو د عشر او زکات په نامه خپل ټیکس اخلي او له بل طرفه وایي موږ جهاد کوو. عزیز غالب د هلمند د مرجیت خلی کلی عملیات شروع دي. د دولت څخه هیله کوو چې په دې ژمه کې د ملکیانو خیال وساتي ځکه چې اقتصادي ضعیف دی. اسد الله اندړ له زابل میزان ولسوالۍ لیکلی د خوست په ولایت کې د نیالګیو کینول او څخه هر افغان هر کله کوي. نقیب الله حسن زی د کندهار لیکلی د خوراوک او سپین بولدک ترمنځ غزیدلې لار کندو کپر ده. د فوایدامه وزارت څخه غواړو چې توجه ورته وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لاندې خبرونه ته د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د ولایت په خونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات خپاره کړي او د افغانستان د ملي امنیت ادارې چلند د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ملي امنیت د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریک کړي په کومه کې چې دوی په خونځیو کې د جنسي ځورونې په اړه خپل وروستی راپور له تیروتنو ډکو نیمګړی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلېږي. اوس د ویست انډیز او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتانانو ترمنځ د ټاس یا پچی اچونې مراسم پای ته ورسېدل. ویست انډیز پچا ګټلې ده او د بالینګ پریکړه کړې ده. د افغانستان په ټیم کې به نن ابراهیم ځدران، جاوید احمدی، رحمت شاه، احسان الله، اصغر افغان، امیر حمزه، افسر زازه، راشد خان، ناصر جمال، یمین احمد زیا و ظاهر خان ولوبیگی. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبریدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دې ټلویزیون شبکې تور پوری کوي چې تیرونه بې طرفي نه ده ساتلې د مظاهرو د پوښښ پر مهال. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غځولې. او په البانیا کې د سختې زلزلې راورسته تیره شپه هم د نړېدلو ودانیو ماتو ګوډو کې په ژوندي پاتې کسانو پسې لټون روانو. درویشت کسان تر اوسه په البانیا کې په دې زلزله کې چې دوشنبه سهار شوي وژل شوي او شپږ نیم سوه نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ورزو قرغیزستان ته د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دې هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوی نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. له دې مخکې له دې هیواده د شاوخوا 200 میلیون ډالرو نغدو پیسو د ایستلو خبره شوې وه. دا د منځنۍ اسیا دغه هیواد لپاره چې اقتصادي دومره وده نه ده کړې د اقتصادي جرمونو یو بې ساري بیلګه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د قرغیزستان حکومت د مالی فساد په اړه وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هېواده له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغیزستان څانګې او د کلوب په نوم د قرغیزستان یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر باقر طاهروف پرون سیشن بیره د هیواد د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده. په قرغزستان کې د مالی فساد په اړه د ترسره شوې څېړنې موندنو په دې وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي. طاهروف وویل ټول 920 میلیونو و 16 زره میلیون ډالر له هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوی دي. دغه پیسې چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمنی او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوی دي. په دغه څېړنیز راپور کې د چین د شنجن ولایت د 20 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایمایتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبره لاندې هغه اسناد سپارلي چې ښیي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول سلګونه میلیون ډالر له دې هېواده ایستلی دي. سایمایتی د نومبر په 10مه په استانبول کې په ډزو وژل شو. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر د پارلمان غونډې ته دغه راز وویل چې چارواکو د سایمایتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی و. نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه په دې تورن شوی و چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې وه. سایمایتی د قرغزستان د ګمرکونو پخوانی مرستیال رئیس رحیم بیک مترهیموف تورن کړی چې د عبدالقادر په مشرۍ د شبکې پر کارونو یې سترګې پټې کړې او مرسته یې ورسره کړې ده. ازادي راډیو د قرغزستان څنګه او د کلوب د دغه ګډ تحقیقاتي راپور موندنې ښیي چې د مترهیموف میرمن په دوبۍ کې د جایدادونو د یوه پراختیایي شرکت ګډه پانګواله ده چې چارې عبدالقادر مخته وړي. مترهیموف او د هغه ورور د قرغزستان د پارلمان غړي اسکندر مترهیموف پر دوی لګول شوي تورونه رد کړي او مترهیموف ویلي چې د ګمرک د پخواني چارواکي په توګه غلط کار نه دی کړی. سایمایتی تر خپل مړینې مخکې خبرلانو ته ویلي وو چې د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د ترکیې د طبیعت غوښتنه یې کړې او تمه کوي چې د نومبر په 14مه یې ترلاسه کړي. هغه ویلي وو چې له هغې وروسته به خبرلانو ته د مالي چارو نور اسناد هم وسپاري. نوموړی د استانبول په یو رستورانت کې په ډزو وژل شو. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي خو د مشکوکو کسانو د انګېزې او دا چې له چا سره یې اړیکې درلودې نور معلومات نه دي ورکړي. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په اړه رسمي بیانونه هم نه دي ورکړي. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د دغه ګډ تحقیقاتي راپور د معلوماتو په اړه چې هغه کره دي او هم په تېره بیا د ناپېژندو کسانو په اړه چې په کراتو کراتو یې سایمایتی ته د مرګ ګواښ کړی و څېړنه پیل کړې ده. د دغو ګواښونو له امله نوموړی دې ته اړ شوی و چې له قرغزستان ووځي او ترکیې ته وتښتي. په همدې ورځ د قرغزستان د ولسمشر ویاندې تولګونای ستمالیوا وویل چې جنت بیکوف مخکې له دې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي په یوه عمومي غونډه کې چې د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف لخوا جوړه شوې وه له عبدالقادر سره کتلي و خو له هغه سره یې هېڅکله هم د سوداګرۍ ګډه معامله نه ده کړې. د ازادي راډیو د قرغزستان د څانګې او د کلوب خبري آژانس په دغه تحقیقاتي راپور کې هغه ویډیوي تصاویر هم ترلاسه شوي چې ښیي عبدالقادر د 2018 میلادي کال په نومبر کې د سورنبای جنتکوف د لوړې په مراسمو کې د سالون په دوهم کتار کې ناست دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې متخصص ډاکټران په خزو او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنې ښیي. دوی وایي خزې او نجونې مناسب خواړه نه خوري او له فولیک اسید ټابلیټونو استفاده نه کوي، نو ځکه یې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخې دي. زموږ خبریالې فیروزه عزیزي د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مصلح سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې ده.
د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسېږي، یا یې سوی هضمه لري، یا یې هضمولی نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې دا خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کېږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیه وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کېږي. دوی چې لویږي غټېږي بیا نو دی نو دا مې خوښېږي، دا مې نه خوښېږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیوزوي، دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دی هغه مواد په غذایي موادو کې نشته یا نه ورسېږي، نو دی سوی تغذیه او قدونه یې کمی او وده یې هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته دا د میاشتني پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي له دې څخه ډېرې وینې ضایع کیږي.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه حل شي؟
پخه کمپاین سره حل کیدای شي چې جامع آگاهی او شاته سي غذایی عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي او ماشومان ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته وایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخوري. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې یو ځلې دوه ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې انجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کیږي چې داسې ویل کیږي چې کمخونی ورسره راکمېدای سي، هغه ټابلیټونه څومره مفیده یا ګټور تمامېدای سي؟
یو ښه پروګرام دی، سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیراپیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالي وي او یا دغه وی دی تحملوی نسي، له هغه شکایت کوي کور ته ځي. هغه کې هیڅ مشکل نشته، ده خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي، یو ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایفریسنتونه چې دی ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آگاهی په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخي په دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې په مکاتب کې جوړ شي، دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان و انجونو ته د سوی تغذی او بعض امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي، او دی خپل مسؤلیتونه په خشن مخته نسي وړی.
داخله و نسایی چارو متخصص ډاکټر ګلنار مسلی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه ښځو او نجونو ته چې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخې دي، ځینې سپارښتنې وکړې. له هغې ډلې وویل چې باید مناسب خواړه وخوري، سبزیجات استفاده کړي، او همدارنګه له فولیکسي تابلیتونو څخه استفاده وکړي. په همدې سره د ازادي راډیو د پروګرام د خبری برخې پای ته نږدې کېږو. اوس د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، او پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه درواورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و. خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې، او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظر جوم ورځو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغان دوره سره د جوخوجی د کلی میاډی کلی ولې ورونه زمر مشکل دا غدی چې زر کا سټ ما یدین نی دا ما یدین ته تر اوسه پورې د اتوا کال کیږي کتابچې ورکړي تنخوا یې نه ورکړي موږ غدی تر لړ مکان پورې ورسېږي. والسلام.
ہلو، زه کرن جان سرخدی خصولات نه زحمت درکوم، زه د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینه د دوا کال کیږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري، او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدانو مریدینو ورتاو تا. موږ دا هیله کوو چې تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي، السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پرېږما، امید یم د چا
شپریار دا ولسوالی مربوط یو معلولی ما کارو کلنیزی چارو ریفت نوار ما چه دا معلولینو او دا شهدانو دا یتیمانو اغا ماشونا یو کال پا بل کال ما ورگرده وی پا وقت پا وقتی تا ولکوی پا خارانو بیر سختی تکلیپون تیریگی معلول دا چپریار دا ولسوالی سمخم خواست.
السلام علیکم کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عباد الله دی. په خپله په سترګو ما ایبه یم او شپږ نوې کې مې کتابچه ساده کړې ده خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی. نو تاسو څخه دا هیله لرم چې زما د آواز لور مخامخ ته ورسوئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زرنه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي. دا زموږ ماشونه دا دي د پروس کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي. اوس دا دي بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران مخې توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. حمل کرا ولا کې د لوو استاد بل کال اور شه د زمر په ماشو باندې کده دې شکی خو ټول د مړ کې را دي. زمر ماشمان او شګي او کښنان د مړ کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس اور کوم کني خدا زمر ماشونه درته ولا کې په ډیره هیله سره کې سلام علیکم.
ما دې ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو سلام ورسې. احمد الله رحمت ته توال نه تماس کوایم. دا باندې ته دا پیغام پردان چې باید چې دا آیبینو توتیر سروسی دا مایدین دری رکم اکتلو رکم مایدین دی آیبینو یو رکمی سی طول پلزی خالی غلی سری زنده یاو یو رکمی پا ملاکی ملای ما تا ایتکی ملی یو رکمی بیا رو رجان پخی ماج ما تا اینو رو جولی ابل پخی انکار ما سی طول دا یو ما سی تینزو سرش پی تزر پوی باید چی دا دیر سی مایی پیغو تا باید لیگ دیری ورکی او مایبینو ماس باید چی زیاد چی مایبین دیر غریب طبقه ده اسکروم ځکه اسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی یو څه خو دیو چې ماجر او تګم ورکی دا دور ور پیرا چې دا کومه لار باندې سلام په احترام.
وعلیکم السلام ورور. ستاسو نو د ټول دوستان څخه مننه چې موږ ته پیغامونه راستولې وو. اوس په د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستې علي جمیلې نورستانی سره مرکه په ګډه ورو د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهداو او د ورثو؟
ډېره زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهداو او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډېر ښه دی، خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکړو. د خپل حسب کوو ځکه زموږ ادارې اوس بیل شوي دي او ځینې برنامې او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامې زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
په ډېرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانۍ بحث کیږي. ستاسو په وزارت کې دا موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نه یوازې نه ده چې تاسو د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخه لري او ادارې لري.
بالکل ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او معلولین یوازې کابل نه ده، یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرح کوو ټول افغانستان لپاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړې دي پالیسیګانې دي برنامه دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ضایع نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي په لس دقیقو یا شل دقیقو زه د هغې کار ټول خلاصېږي، یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستیپونه ټول لندې شوي دي. زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپله ټول په هغه یو تالار کې کار کوو. مراجعین چې راځي عرایضې اخیستل کیږي، کار په شل دقیقو نه خونیسي، یعنی پروسس کوته شوي دي. عین مسلې موږ په ولایت کې اگر چې زموږ ادارې اوس بیل شوي دي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي. زموږ تشکیل دي وړوکی شوي دي، یعنی پخوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شوي دي او ځینې کسان هم د غزاینه، یعنی زموږ درې سلور بخش دي، درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو هلته موږ بل مقدس استخدام کړی دي د پاره چې کار ورسته پاتې نشي، یعنی ورسو ته رسیدګي وشي. زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي، کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو هلته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي، راهنمایي کوي او کارونه مختوي.
یو شمېر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي، او کله چې پښتنه تر کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کار موندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سپتام شوه؟
بالکل، موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، موږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شاده او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامو تحصیل لپاره همدست شهریابی هي او انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړی دي چې معلولین لپاره څومره سهمیه باور کی او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي، هغه د کسان لپاره دي چې دوی درس ولري او تحصیل لري. نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري، دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. البته مونږ یو میاشت مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمون کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وروکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لاین دوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترننګ یعنی آموزش واخستل د شپږو میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا
کړي. او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهده او ورسه او دوی ته د میاست په څه مقدار پیسې ورکول کیږي؟ د مشکو ته
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن طول خپل معاشونه اخیستی دی او دو شهده ها چون په دو استیپ که دوی تا تنخواه ورکو یو نظامی برخدی چه اقوی مستقیم خپل طول تنخواهگانی اخیستی دی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مون رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سره مون خبری کردی دوی مون سرجمنی کردی چه در قوس پوری مون ان شاء الله مون ته بودیجی ورکوي زکه دا د تیر کالونو مسولیت په مونږ نوزه که زمون یو کال کیږي دا په خوانی ستونزې هم مون تلاش کوو دا زمون مسولیت دی. حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره ټول سره مون په تماس کې پیشنهادونه مون لګیلی دي چې هر څومره زر کیږي مون دغه پیسې کوم چې د دوی تنخواګان دي مون ته پیسې یو بودیجی راکی او مون دوی ته ورکو.
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کیږي از نه خلک مطرح کیږي کله کله پرسنوي کی مطرح کیږي، آیا مون خیالي معلول لرو کلرو پسش میر کې چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا خیالي معلول نشته، ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده الته راج کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي. کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسره د معلولیت لري، یو کس 40%، یو کس 50، یو کس هم 80، دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دا وایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زدا بخیر ادوم اصلا د سې سوق نشته چې معلول نوي او درته خیالي کار تخصیل وي.
د تاسو د تشکیل لوی دو سره نه کله چې دغه معینیت په وزارت باندې بدل سه تاسو په کارونو کې خول راغلی کنه؟ دا یو. او بل، آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوې دي بیل شوې دي هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لرو تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دي، یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کار کړی دی، ځکه یو موینیت زموږ اوس نوی جوړ شوی دی، نظامی موینیت. د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته، هماغه پخوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو، په هماغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دي. دا زه نه وایم چې زه د دې ادارې مسؤول یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دي، از خپل تعریف وکم نه. کوم کار چې په دغه نوی سرکار شوی دی، دا شاید چې په 15 کاله مخکې دومره کار نه و شوی چې اوس سرکار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو. یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکا نه کوو چې همدومره بس دي نه، اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو، تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجه چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالیه مونږ 20 میلیارد پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دي. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال 3-4 کاله مخکې مونږ قرضداریانې پاتې دي، شهدا او معلولینو حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دي. تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي، زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ رایه کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي، دستور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربط مراجعین مونږ کومک غوښتلی دي او هغوی مونږ سره همکاري کړی دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستي، یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي، یوازې د دولت بودیجې پیسې نه دي، نور الیزری مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې اتکا نه کوو. زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په حق له مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهده او د ورثه او د زده کړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده، ورسه شهدا البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چه د مکتب نه فارغ شی د لیسانس مسئله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی، بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی، کله چه بورسی راځي هغه د شهدا ملین د پاره اختصاصی بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي. برنه یک ایوادونه ته مثلا هندستان ته سرکړ، مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا ورسه ته مونږ بورسی ورکر چې دوی تللی دي درس ته اوس هندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره مونږ تفاهمنامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره، یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مخته وړي.
ډیره مننه کوم ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د معلولین او شهیدانو د ورثه او ستونزې خو مو اوریدلې، او دغه راز مو د حکومت مسؤولې څرګندونه هم اوریدلې. اوس په ورسره تاسو نور ستونزې ته چې له نورو ولایتونو څخه مو را سره شریک کړی دي.
نن مجه احمد دی د کندهار شهر نه نه یو څه زنګوالي دی، ازادي راډیو ته موږ د کورن من سره رمه شپه د نسل اتحاد عبدالسحاب توایی د نه نه یو من تل رم اشخاص بالكون ومنصف لقد شاهد استغنوا الزني وسلام
سلام اوريدونك او مسلينك من انك ودع زعبيري للمسؤولة في المور مشكلات او ستنزي بربطة ورقانو پر ورسي دنوبار دنين وبار لسوالي دغندان العلاقية خبرك وانسي دنوبار ولس دنين وبار ولس فسخت وستنزي ومشكلاتو كده في زمي تراهوان فهوات راهوان دي د نوبار مسوالی سوې ده د ټول دنیا ویني چې شنکري کې پرتا ده، خو هغه ټوپو ته کان مسلوان دولت ټول ته کان ورکوي چې موږ هلته قرباني ورکړي دي. ملي پولیس مالي پولیس څلوېښت پنځوس لپاره شهیدان ورکوي، د ولس شهیدان سوی ده. طالبانو خیره موسو ته اجازه ورکړې ده، نو هیله کوونسي خیره موسو یوازې هلته پام ورته وکړي، کوشش وکړي یو کلینیک یو شپخانه یو غوړه یو غنم یو غوړي د ځینو رسولو ده ورورسوي. موږ مشران نه لرو، پنځه مشران لرو په مرکز کلاس کې پراته دي، هغو خپل پاخه کورونه دي، دوه دوه ودونه کړي دي، دوه کړي دي، بچیانې تعلیم کوي. طالب هم مشکل نه ورسره دي، خو حکومت څه زموږ پر وینه او پر اعتمانه باندې خوند داخې ګټې کوي. د خدای دې وکړي چې تر مسلو کاسه پورې غږ ورسېږي او ټول چارواکي زموږ غږ واوري او زموږ ټول طالبان اجازه ورکوي چې کومکونه وسي. وسلام په احترام.
وروره دغه موږ سودا څنګه پیغام هغه موږ نه پیړو موږ ماجر وروره پاغه اړي سره دا ته موږ څه کوی ما دې له تمام سکول دا یارات ورال سی خبره کوم او درځه شنه سی خپل موږ غاری سره وسه چا موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل ستونزې مور سره شریک کړې دي او سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو ستونزې د اړوندو مسولینو تر غوږ ورسو او وکولای شو په دې ډول ترې وهده د ستونزو په هواري کې مرسته وکولای شو. د خبرونې وخت مو هم دومره و، نور پیغامونه مو هم ډېر دي، خو په نورو خبرونو کې به نوبت ورسیږي. مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سیمکه په کوم امکانات سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.